द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شو روز د کال 2015 جون د میاشتې دریمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر یتنیمي، افغانستان کې ته واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 11:30 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم. لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویل دي چې د هند له خوا تازه بیانونه ښایي د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي لار دوی خوشاله نه دي. د ویلي دي ملک تمام سیاسي ډلې پوز او ولس د ترخګري پر ضد متحد دي. د فرانس سرخار پیرس کې د عراق په داخلي جګړه غونډه کې برخه اخستونکو د داعش پر ضد د نور سخت ګامونو پورته کولو لپاره غږ کړی دی. د امریکا خارجه چارو مرستیال وزیر وای
ان عراق رائټ ناو وی هاف دی رائټ سټریټجی.
د امریکا نائب خارجه وزیر وای چې دا وخت د اتحادي هیوادونو سره په عراق کې یو موثره او سمه سټریټجی موجود ده چې پکې هوایی بریدونه، تربیه، اسلحه او مرستې ورکول او په مقامی کچ موثره همکاران شامل دي.
د چین په یانگزی دریاب کې د مسافری بیړۍ لټون لا هم دوام لري چې پکې 450 کسان سوار وو. تر اوسه صرف وو مړی راوخل شوی او 44 ژوندۍ کسان د دغه را بچ کړی شوی دي. او اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی چې د پاکستان او چین ترمنځ په لوی اقتصادي لار د هند له خوا خبرګون خای چې دوی د پاکستان په څوکاله خوشاله نه دي. د پاکستان داخله چارو وزارت نه جاری شوی بیانیه کې ویل شوی په دغه لار د نوی دلی خبرګون نړۍ تخکاره کوي چې هند د ګاونډي ملک پاکستان په ترقی خوشاله نه دي. چودھری نثار علی خان ویل چې د هند دفاع وزارت نه دا بیان راتلل چې د پاکستان په بې ثباتۍ کې لاس لري، خایي چې د دلی حکومت خپل ګاونډي ملک پاکستان وروسته پاتې کول غواړي. چودھری نثار علی خان زیاته کړه چې د ملک پوز حکومت او عوام د ترخګري پر ضد متحد دي چې چرته هم وي. بلخوا په امریکا کې د پاکستان او د امریکایي چارواکو ترمنځ د جوهري وسلې په کموالي خبرې تر روانې دي. دا خبرې به تر سبا پورې دوام لري. د دغه په حق لبانی پوره کم تفصیل میډیا ته نه دی څرګند کړی شوی. د امریکا یو یونیورسټي له خوا شوې سروي یا مطالعه ښایي چې د پکال 2001 ستمبر 11 پیښې وروسته پاکستان او افغانستان کې 1.5 لک پوځیان او عام خلک وژل شوي دي. د براون یونیورسټي واټسن انسټیټیوټ فار انټرنیشنل سټډیز په جګړو د مصرف پروژه وایي چې 1,12,000 خلک په دغه موده کې د پاکستان او افغانستان په خاوره جوبل شوي هم دي. دغه مطالعه او کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د ختمون پر ځای جګړه مخ په زیاتېدو ده. دوی زیاتوي چې پاکستان کې د تشدد په پیښو کې په نږدېو کې کمواله راغله، خو د ملک شمال غربي برخو کې اوس هم موجودیت لري. د پاکستان قبایلی سیمه خبر ایجنسی نه د طالبانو او پوز د حملو نه کړه کونکو نه ځایي انتظامی د لوی جرمانی اخستو غوښتنه کړې ده. د خبر ایجنسی د صفاقو مشران وایي چې ورته ځایي انتظامی چارواکو ویلي دي چې د کډوالو ستنېدون وړاندې به 1,40,000 روپۍ جرمانه ورکړي. دوی ته ویل شوی دی چې اول 2012 کال وړاندې د منګل باغ لخر اسلام او د فوز لخوا د حملو لویری دوی خپل سیمې پرې خو دی بي. دوی ته د هم ویل شوې دي چې منګل باغ تعلق هم د صفا قام سره وو چې د لخر اسلام ډلې مشري کوله او اوس ته پاکستان طریقې طالبان ملګری دي. ځایي قبایلی مشرانو د غوښتنې رد کړې دي او دای په خپل ځان د انتظامی لخوا ظلم بلل دي او وایي چې د ترخګری لکبل د دوی کورونه وران شول، کاډي یو کې او د سختو حالاتو تیر شول او اوس تر سرکاري چارواکي د پیسو غوښتنه کوي. د اته تاریخي فزیر ملکونو د نمائندگانو غونډه به سبانه بل ورځ پاکستان کې شروع کیږي. د پاکستان خارجه وزارت لخوا ویل شوی دی چې د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سید طارق فاطمی به د غونډې پرانسته کوي. د خارجه وزارت نه جاری شوی بیانیه وایي چې د کال 2012 نه تر 2014 پورې 4 غونډې پاکستان کړې دي. په غړو ملکونو کې د پاکستان نه علاوه بنگلاديش، مصر، انډونیزیا، ایران، ملیزیا، ترکیه او نایجیریا شامل دي. د فرانس، عراق او امریکا چارواکو ویلي دي چې عراق کې د داعش پر ضد جګړه کوونکي ائتلاف باندې دوی باوري دي، خو دوی په دې هم زور ورکوي چې نور د آلاتو او تربیې ته ضرورت دی. د فرانس سرخار پیرس کې د نړۍ د یو شمیر ملکونو د وزیرانو غونډې ته وینا کې د امریکا مرستیال خارجه وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې عراق کې ائتلاف لوی ګټې ترلاسه کړي، خو وایي چې ورته ځینې ناکامۍ هم شوي. ده ویل چې په غونډه کې ګټه ګټورې خبرې وشوې. د امریکا خارجه وزارت منلی چې د امریکا ستر مشرانو تیر هفته عمان کې د یمن هوتسي وسلوالو د نمائندګانو سره ناسته کړې ده. د هوتسي وسلوالو ډله د وخت په یمن کنټرول لري او د چین په مرکزی برخه کې د یانګزي دریاب کې د ژغورنې عملی شپه ورځ خپلو هلو ځلو کې اخته دي چې د ډوبي شوې کښتۍ د مسافرو مړي او که ژوندي وي هغه رابچ کې. د اګزین و خبر اداره وایي چې په دغه پیښه کې 14 کسان ژوندي بچ کړی شوي او 430 اوس هم بېدرکه دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا سرخار واشنگتن کې د امریکایي او د پاکستانی چارواکو ترمنځ د جوهري وسلې د خبرېدو د مخنیوي پر سر خبرې تر شروع شوې دي، خو دغه خبرو تر په حق لبندي کم تفصیل میډیا ته نه دی ښودل شوی. اوس راځو د پاکستان سرخار اسلام آباد په لوتا چرته چې داخله چارو وزیر چودنی سر علی خان د دفتر څخه جاری شوی بیانیه کې ویل شوی دی چې د پاکستان او چین ترمنځ د لوی اقتصادي لارې پر سر د هند لخوا کم غبرګون میډیا ته څرګند شوی دغه خای چې هند د پاکستان په دغه ترقی خوشاله نه دی. په دې حق لا مونږ د ډیور ډیو خبريال الیاس خان سره څو شیبه وړاندې خبرې تری کړې.
جی اشفاق، بالکل څنګه چې دغه خاص کر د هندي مشرانو لخوا چې د وزیر اعظم او یا د قوی د دفاع وزیر لخوا چې کوم بیانونه په حال کې مخه ته راغلي دي، خاص کر چې هغه په پاکستان باندې دغه تورونه هم لګوي چې دغه غلطنه رهبری چې کوم د خبري جو دی په دې باندې قابو نه منتله، او چین ته دغه هم یو ګیله کړې ده چې کوم د چاینا پاکستان اقتصادي لوی سړک ته نو دا دوی ته قبول نه دی. نو په دغه باندې د چودري نثار لخوا یو بیان مطبوعاتو ته خپور کړی شوی دی چې په هغه کې د دغه وینا ده چې د هندي چې کوم مشران دي د هغوی په چاینا اکنامک کوریډور باندې دغه عکسالعمل دا ظاهروي چې د دوی د پاکستان چې کوم سوکالي ده یا د دوی چې کوم پرمختیا ده د دوی نه دوی خوشاله نه دي، او دغه بیان دغه ظاهروي چې دغه اکثر عمل چې کوم پداسې مقبان دي نه د هند چې کوم اصل چې کوم شکل له دې نړۍ ته خودلې دي چې هغه یو خپل ګوندی هواد چې کوم دی هغه خوشاله او پولاندې نه غواړي چې دې پولاندې لاړ شي او سوکالي او ترقی وکړي. او چې دوی خاص کر دې سره بده داوم وین پرون چې کوم وزیر اعظم په کوټه کې د آل پارټیز کانفرنس یو غونډه هم دغه چې کوم له غټه خشره و نو په پاره کې هم د یو بیان د وزیر اعظم لخوا هم مخ ته راغلی و چې بیجینګ لخوا چې کوم دغه په دې باندې خبرګون کار کړی شوی دی په چین اکنامیک کوریډور باندې، نو دا چین مکمل تور باندې رد کړی دی او هندوستان په ټول په دې ساوت ایشیا یا جنوبي اشیا کې چې کوم دی هغه خپل یو بالادستي غواړي او دا دې ته په هیڅ قانون باندې قبول نه ده. مونږ به د برابرۍ په بنیاد باندې هند سره خپل تعلق ساتو او مونږ غواړو چې کومه مسلې دي هغه د خبرو اترو د لارې حل شي. دغه رنګ یو خپل عمل نن د داخله چارو وزارت لخوا هم د چودري نثار په نوم سره خپور کړی شوی دی، او په هغه کې دغه رنګ چې کومې خبرې د هند اعلی چارواکو لخوا مخې ته راغلي دي نو هغه په مکمله توګه باندې رد کړی شوی دی. او د دې هم بیان دی د چودري نثار چې پاکستان چې کوم دی هغه د هر قسمه ترازرۍ د بختنۍ د پاره یا د ختمولو د پاره بالکل سنجیده دي او دغه د پاره هر قسمه ګامونه پورته کړی دي. او هم دغه رنګ چې کوم دغه دوی سړک ته د چین پاکستان کې ساتي دغه هم د پاکستان د سوکالۍ او د دې چې کوم عام اولس دي د دوی د پرمختیا د پاره دغه یو ګام دی پورته کړی دي، او دوی غواړي چې پاکستان هم په دې د دې خپل غربت نه د دې رسو پاتې کېدون راوځي او دې چې مخ وړاندې لاړ شي. خو د هندي مشرانو لخوا دا چې کوم عکس العمل دا مخه تخای چې غوي دا نه غواړي چې د دې ګاونډي هواد دې مخ وړاندې لاړ شي.
ډیر مننه الیاس خان صاحب تاسو
ډیر مننه.
د امریکا د یوې یونیورسټي لخوا شوې مطالعه یا تحقیق کې چې کوم تحقیق نه پاسې کوم راپور جاری شوی په دغه کې ول شوی دی چې د ستمبر 11 کال 2001 پیښو وروسته په افغانستان او پاکستان کې 150,000 پوځیان او عام خلک وجل شوی دی. د بل خواته د افغانستان چارواکو منلی دی چې په قطر کې د طالبانو چې کوم 15 خوشی کړی شوی کمانډران وو د امریکایي فوزي د خوشی کولو په بدل نو د هغوی د څارنې او په هغوی د بندیز موده په غزولو باندې د قطر او د امریکا چارواکي سلا شوی دی. په دې حقله نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار محمد علمگیر وړاندې کوي.
امریکا منلی چې قطر 15 خوشی طالب مشران په خپل خوره بندیوان ساتلو ته غاوړی خو دی. خو دوانو غاړو دا نه دی ویلي چې د دغه خبرو شرایط سو په کومه چې دغه طالب مشران د سفر بندیز ختمېدو پس هم دوی رضا شوي. په کابل کې د خارجه وزارت ویان احمد شکیب ویلي امریکا او قطر په دغه کسانو د بندیزونو غزولو فیصله کړې.
موافقت میان کشورهای ایالات متحده امریکا او قطر صورت گرفته.
په دری جبه کې دغه ویان وای دغه 15 طالب مشران بل کال به هم قطر کې پراته وي. دی وای د دې ګام مقصد دا یقیني کول دي چې دا کسان د افغانستان ملي سلامیت ته بیا خطر جوړ نشي. دغه 15 طالب مشران مې کال 2014 راهسي قطر کې دي او د امریکایي فوزي سارجنټ بو برغدال په سر خوشی کړی شوی وو کوم چې طالبانو سره 15 کال پورې کېد وو. د قطري حکومت په دریمګړتوب د کېدیانو دغه تبادله شوی به او قطر دې ته غاړه خو دی واچي د ګوانتنامو نه راخوشي دغه 15 طالب مشران به یو کال پورې ځان سره ساتي چې دوی د افغان جګړې بیا برخه جوړ نشي. کال پوره کېدو باندې د افغان مصالحتي عمل شراکتدارو د امریکایي انتظامی نه غوښتلی وو چې دغه طالب مشرانو باندې د سفری بندیز پر ځای وساتي. د امریکا خارجه وزارت ویاندا میرمن میری هارف وای دغه 15 طالبانو په اړه د راتلونکو لای عمل باندې لا باس اوس هم روان دی.
where they remain subject to extensive monitoring as well as travel restrictions.
دا پنځه واړه لا قطر کې دي چې سفری بندیز به په پرځای وي او مونږ یې سارو او په دې اړه مو قطري چارواکو سره نږدې تماس نیولې. هڅه مو ده چې دغه کسان بیا امریکا ته خطر جوړ نشي. د دوی پر راتلونکي بحث روان دی او دې ترمنځ قطر منلی چې دوی به نه پرېږدي. تیر دسمبر کې د امریکا په مشرق کې ائتلافي عسکرو شمیره راکمېدو سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې طالبانو خپل پرتشدد کاروایانو لا دوام ورکړي. کال 2001 کې په افغانستان د امریکا حمله پس تروسه دغلته 500,000 پورې کسان وجلی شوي چې پکې فوزیان او عادي ولس شامل دي. د امریکا براون یونیورسيټي نړیوالو علومو واټسن مرکز لخوا شوی یو تحقیق چې کاست اف وار پروجیکټ نومیږي تر مخه 500,000 پورې مرګونو بیرته د جګړه کې د کال 2001 نه راپدی خو 1,22,000 پورې کسان جوبل شوي هم دي. دا مرکز خپل دغه یاد تحقیق کې وایي د افغانستان جنگ د سړې دو پرځې نور ګرميږي او تیر کلونو کې دغلته مرګ جوبل زیات تشوی. د 13 میاش په 28 نیټه شوی دغه تحقیق تر مخه د امریکا د اعلان چې خپل اسکر به اوس په دمه دمه د افغانستان نو باسي د دې خبرې پخلی کوي چې دغه ته جنگ لا ختم نه دی. تیر کلونو کې پاکستان لږ قلاری لیدلې خو د هیواد په شمال غربي سیمو کې اوس هم لا امن پر ځای نه دی. د تحقیق کې د امریکا د دوی د ائتلافیانو د ملګرو ملتونو او غیر دولتي موسسو شمار شمیرې شامل کړی شوی چې تر مخه د جنگ خالی فوزیان نه ولی عادي ولس زاکار ټیکداران او خبريالان هم په ډیر تعداد کې خوړلي. د تحقیق کې هغه مرګونه او جوبل ریکارډ شوی کوم چې د بمونو ګولو او نور جنگي حالاتو له لاسه شوی وي. د تحقیق تر مخه افغانستان کې تر اوسه 2,355 امریکایي فوزیان او 3,401 دوی لپاره کارکونکي وجل شوی ول د ائتلافیانو د مرګونو شمیره د 1,114 عسکرو خودل شوی. د غشان کال 2001 نه راپدې خو د افغانستان خپل 3,401 فوزیان او پولیس شپږیش زره عادي ولس پنځیش خبریالان 311 د غیر دولتي موسسو کسان د منځ تللي ولې هم دغه موده کې 15,000 طالبان خپل انجام ته رسیدلي. دغه تحقیق تر مخه پاکستان کې د کال 2001 نه راپدې خو اته اتیا د امریکا لپاره کارکونکي شپږ زره 212 فوز او پولیس 21,500 عادي ولس 55 خبریالان او 90 د غیر دولتي موسسو لپاره کارکونکي د دې جنگ کار شوی. وی ولی یو کم دیر زره پورې طالبانو صفایا هم شوی چې ورسره د قل پاکستانیانو د مرګ شمیره 50,000 ته رسیدلې. د افغانستان صدر اشرف غنی دا خبره چې د افغان شخړې حل په مذاکراتو کې وګوري د طالبانو په غوږ نه لګیدلې او طالبان خبرو ته کې نه ناستل. پاکستان چرته چې ویل کیږي طالب کمانډانان پټ ناستي په طالبانو زور راوړي چې افغان حکومت سره خبرو ته کېني، خو افغان حکومت وایي پاکستان له بدې مت کې نور هم سکول پکار وي او باید چې پاکستان په عملی ګامونو لاس پورې کړي.
د فرانس سرحد پیرس کې د عراق دننه د داعش پر ضد جګړه کوونکي ائتلافي ملکونو د وزیرانو ترمنځ یو غونډه شوې ده، او په دغه غونډه کې د عراق په جګړه کې شامل ملکونو چې کوم د هغې فوز دی د دغه فوز د صلاحیت سیوا کولو غوښتنه شوې. په دې حقله باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار نوشر روان قلندر وړاندې کوي.
د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د نه پورس پیرس کې د اتحادی ملکونو په غونډه کې د بغداد دغه پلان وړاندې کړو چې مقصد یې د پوز مضبوطولو لپاره نور عسکر برتی کول او قبایلی جنگیالي حسول او د دوی مسلح کول دي چې د داعش یا اسلامي ریاست په ضد موثره جګړه وکړي. غونډه کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری په ځای نائب خارجه وزیر انټونی بلینکن ګډون وکړو. انټونی بلینکن د داعش په ضد د کامیابو ترڅنګ دا هم ومنله چې د اتحادی ملکونو دغه کامیابی ورته په مزکه برقرار ساتلو کې یو شمیر مشکلات راپیخ دي. انټونی په دې موقع د عراقي وزیر اعظم هغه منصوبه مرسته وکړه چې پکې د داعش په ضد د پوځي او سیاسي تربیه او هڅونو جزئیات ذکر شوی دي. بلینکن په دا وخت نور صداسي ویل د امریکا نائب خارجه وزیر وایي چې دا وخت د اتحادی هیوادونو سره په عراق کې یو موثره او سمه ستراتیژي موجود ده چې پکې هوایی بریدونه، تربیه، اسلحه او مرستې ورکول او په مقامی کچ موثره همکاران شامل دي. د زیاته کړه دا یو ګټوره ستراتیژي ده، خو په هغه صورت کې چې نړیواله او ځایي پوځي قوتونه پکې یو رنګ رول ولوبوي. او دغه خبرو ته وزیر اعظم علي بادي هم ګوته نیولې ده کوم چیلنجونه چې په انبار کې ولیدل شول. د یادونه وړ ده چې نړیوالو په دې سخت اندېښنې ښودلې دي چې عراقي ځواکونو د داعش لخوا په انبار صوبې د قبضې پس ولې په اسانه ځایونه پرېښودل او وسلې دوی ته پرېښوده او وتښتېدل. د نوې ستراتیژي تر مخه به اتحادی هیوادونه عراقي ځواکونو ته داسې راکټونه ورکوي چې پرې ټینکونه او د داعش لخوا په ځانمرګي بریدونو کې استعمالیدونکي ګاډي په نخه کولی شي او تباه کولی هم شي. دغه راکټونه تمه ده روانونه بغداد ته ورورسي. اتحادی ملکونو ویلي دي د دې ترڅنګ به دوی خپل هوایی بریدونه هم جاري ساتي. په دې موقع د عراق وزیر اعظم Haider al-Abadi Uwail
we are asking for more support for the Iraqi military and I'd like to mention
dewai gwaadi nariwal warsara da daish pazat nur marasti ukri dewail che ittihadiyan ul akhwa warsara da baharani waslawalo aw mali marasto makhniwi la para nur wade shwidi da rupai charo د سیډنو ادارې یو کارپوه جولین بارنس دیسی وای چې د داعش خلاف د اتحادیانو لخوا عراق سره پوځي او سیاسي مرستې ضروری دي، خو په دې هر څه کې د ځنو مهمه هیوادونو کمی لیدل کیږي لکه ایران. د پیرس غونډې په موقع فرانسوي خارجه وزیر لوران ویل د اتحادیانې د داعش په ضد مخلص دي خو مني چې دا جنگ به اوږد وخت اخلي.
د شام په الیپو خار کې یو خواته د وسلوال ډلو ترمنځ جګړه روانه ده، نو بل خواته د شام سرکاري پوځ هم تیر ورځ په الیپو خار بمباري کړې ده. په دغه حق لباندې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د شام حکومتي جنگي جازونو لخوا پوره یو بلاک باندې بیرل بمونه گزارولو ورستو د تل رفات نومې سیمې اوسیدونکو هڅه کوي چې د تباشمي ودانو د ملبونه خپل خپلوان راوباسي. تیرو دوا یا ساتو کې د الیپو په سیمه د حکومت لخوا د درنې بمباري راپور نه دی. د یاخیانو ولکې لاندې ادلیب سیمه باندې هم د بمباري راپور نه راغلی. یو ویډیو کې خودل کېږي چې یاغي وسلوال خپل سړی او گاڑی د الیپو شمالي برخې ته بوزي چې د اسلامي ریاست وسلوالو نه دغه سیمه دفاع وکړي، کوم دغه سیمه ته داخلېدل غواړي. د داعش نومې تندره وډلې په ولکه کې دا وخت د الیپو سره نږدې یو شمېر سیمې دي چې پکې مونباج او الباب سیمې شامل دي او غواړي چې د ترکی پولیس سره لګیدلې نورې سیمې هم ونیسي. الحیات نومې ورځپاڼې د مخالفه سراج خبری ادارې لخوا ویلي مخالفه یاغي وسلوالو د داعش وسلوالو نه ځنې سیمې بیرته نیولي او اوس هڅه کوي چې د ازوز نومې د پولې لار هم ونیسي. دغه راپور وایي جګړه کې درنې وسلې استعمال شوې. شام کې د امریکا سفارتخانه سرکاري ټویټر پیغام کې نه په ورځ د شام په حکومت تور لګول شوې چې الیپو باندې د داعش قبضه په خولو لپاره دغه سیمه کې بمباري کوي. د شام مخالف مشر خالد خوجا هم ګل پورس شام په حکومت تور لګولې چې د داعش مرستې کوي چې د پالمیرا نومې ښار خواو شا سیمو کنټرول ونیسي. خو د ترکی یو ورځپاڼې کمهوریت د ترکی استخباراتي ادارې باندې تیرونه تور لګولې وو چې د شام شمالي برخه کې داعش وسلوالو ته وسله لیږي. دغه ورځپاڼې هغه عکسونه هم چاپ کړي کوم پاکله ورځپاڼه وایي دې کال اوله کې دغه وسله لیږل شوی. نه په ورځ دغه راپور په جواب کې د ترکی صدر رسب طیب اردوان دغه ټول تورونه رد کړي. اني حال کې د شام سرکاري ټلویزیون ویلي حکومتي جنگي جازینو الیپو سره نږدې د هوایي ځواکونو اکیډمۍ کې د داعش په وسلوالو بمباري کړي چې لامل یې د داعش وسله بردار گاډي تباه شوې. سرکاري ټلویزیون دا راپور هم ورکړی چې د پارلیمان سپیکر محمد جهاد اللهم نه په ورځ د تهران سفر په مهال ایران چارواکو سره لیدلی چې د روانې شخړې باندې بحث وکړي. سرکاري ټي وي راپور وایي تهران عزم څرګند کړی چې د ترهګرو مقابله لپاره به د شام حکومت سره مرستې یو په دوه چنده سیوا کوي. د منځختیځ چارو څېړنکار ندیم سیاحی چې ټفټس یونیورسټۍ کې کارپوه هم دی وایس آف امریکا ته ویلي د شام شمالي برخه کې دغه جګړه به د حکومتي عسکرو او یاغیانو ترمنځ جاری وي چې پکې د یو شمېر خارجي عناصرو مداخلت دی. خو دی وایي ادلیب په سیمه کې د یاغیانو تازه کامیابۍ د ترکی، قطر او سعودي عرب ترمنځ د زیاتې همکارۍ نتیجه ده چې دوی بېلابېلو یاغي ډلو ته وسله ورکوي.
Principally on the military level in the last month, and this is because the Jaish-e Fatah has been receiving a lot of
دوی یو بدلون خامخار غلې. اصولا دا فوزی بدلون دی. مخالفه جیش الفتح نومې ډلې ته ډیره وسله ملاویږي. دغه بدلون د قطر، ترکیه او سعودي عرب ترمنځ زیاته همکاري ده چې ورسره مخالفه یاغي ډلو ته نوي حوصله ملاو شوي او هم دې له وجې دوی ځنې کامیابی هم ترلاسه کړي. یونیورسټي آف اوکلاهوما د منځختیز چارو پوها جوشوا لینډس وایي د یاغي ډلو ترمنځ هم جګړه زیاته شوي چې بېلابېله ډلې د الیپو کنټرول نیول غواړي. دا وایي چې د جبهت النصره، فری سیرین آرمی او داعش ترمنځ چې یوه خاموشه لوزنامه وه هغه اوس په ماتېدو ده. ښاغلی جوشوا وایي د دمشق نیولو لپاره به د داعش او جبهت النصره ترمنځ کومه لوزنامه د حیرانې خبره نه وي. خو دی وایي د الیپو نیول ډېر مهم دي، نو دې له وجه به کېدی شي د بشار الاسد حکومت څو کاله نور پاتې شي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
اوس هم وړاندې کوو تاسې ته د مطبوعاتي کتنه زمونږ همکار مختار خلیل صاحب په غږ باندې.
نن د امریکې مشهور اخبار واشنگتن پوسټ د سعودي عرب د نبي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز او د ده د انتظامی صلاحیتونو په باب له خپلو دوه خبریالانو ایرن کنینګم او براین مرفي یو شریک تفصیلي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته چې د سعودي عرب اتیا کلن بادشاہ دا وخت څنګه ګرد مشرق وستا شړقی د ریپورت په شروع کې لیکلې شوې دي چې د یو کم اتیو کالو په عمر کې د بادشاہ سلمان سخت کال په تخت د کیناستو په وخت ډیرو کمو خلکو د دلخوا د څه قسمه تبدیلو راوستو تمکوله خو د جنورین را په دې خوا د سعودي عرب په خارجه پالیسۍ او د شاهي خاندان دننه انقلابي تبدیلۍ راوستي دي په تخت کې ناستو سره سم دستی بادشاہ سلمان په یمن کې پر راپورته شیعه یاغیانو بمباری شروع کړې ده او په شام کې د بشار الاسد د مخالفو یاغیانو امداد نور زیات کړی دی. تجزیه نگاران وایي چې د بادشاہ سلمان مقصد د شیعه ایران د اثر رسوخ نه د سنی مسلمانانو بچ ساتل دي. د سعودي شاهي دربار یو پخوانی سلاکار نواف العبید وایي چې دا وخت په سیمه کې د سعودي عرب د کردار ډیر ضرورت دی. د تجزیه نگارانو وینا ده چې سعودي عرب همیشه د پاره د خپلې سلامتیا په معامله کې د امریکې محتاج پاتې شوی دی او نن سبا هم د اوباما حکومت بیا بیا وایي چې امریکا د سعودي عرب په معامله کې په خپل پخوانی دریځ ټینګه ولاړه ده خو د سعودي عرب چارواکي د امریکې په دې بیانونو اعتبار نه کوي. د هغوی دا اندېښنې مل دي چې امریکا به ایران سره د خپلو تعلقاتو د خوږولو دپاره د خلیج د خپلو اتحادیانو د مرستې ملګرتیا نه وروستو کیږي. مضمون زیاتوي چې بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز په کال 1903 کې د 19 کالو په عمر کې د ریاض گورنر لګولی شوی و او دی په دې عهده تر 500 کالو پورې پاتې شوی دی. په دومره موده کې د ریاض نه د دنیا د ډیرو ښایسته او دارالخلافو ځینې یو ښایسته دارالخلافه جوړه کا چې دا وخت پکې اویا لکه خلک اوسیږي. بادشاہ سلمان د شروع نه یو ډیر ښه منتظم را روان دی. په تخت کې ناستو سره سم د یو او یو کالو د عمر شهزاده مقرن د ولی عهد د عهدې نه لرې کو او د ده په ځای یې د داخله چارو 55 کلن وزیر محمد بن نایف د تخت را روان وارث مقرر کړی دی. دین علاوه خپل 1.5 کلن زوی محمد بن سلمان د دفاع وزیر او نائب ولی عهد لګولې دی. څوک چې په کیمپ ډیوډ کې صدر اوباما سره د خلیج د سرمشرانو په غونډه کې د پلار په ځای شامل شو. د سعودي عرب د معاملو ماهران وایي چې د شاهي خاندان د زلمی کل د حکومت په پرده د راښکاره کېدو دا مطلب نه دی چې سعودي عرب بګینی زیاتې ازادي پالیسۍ اختیار کړي، ځکه چې بادشاہ سلمان مذهبي عالمانو سره خپل تعلق ډیر مضبوط ساتلی دی او همدغه وجه ده چې بادشاہ سلمان په تخت د ناستی سره سم د ملک د پولیس ترقی پسند سربراه لرې کړی دی او د ده په ځای یې داسې یو کس د سعودي پولیس مشر مقرر کړی دی د چا چې د غربي ملکونو د لباس نه هم نفرت دی. خو بادشاہ سلمان د خپل حق رسیدلي ورور عبدالله په مقابله کې عراق او شام نه د واپس راتلونکو جهادیانو خلاف سخت رویه اختیار کړې ده. تجزیه نگاران وایي چې سعودي بادشاهت ته د جهادیانو نه څه خطره نشته، خو ښکاري داسې چې د سعودي عرب د سلامتیا او دفاعي ادارو ته د انتها پسندو د چقولو دپاره د امریکې د خفیه ادارو د معلوماتو ضرورت دی، ځکه چې د خبرونو مطابق تندره و ډلو د سعودي عرب 25,000 جنگیالي زلمي ځان سره برتي کړي دي او دې سي سعودي شاهي حکمرانانو سره فکر مل کړي دي.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدای شئ.
کو د ډیو رادیو د سهرانې درې ساعت خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیدي. د دې په وړاندې کولو کې زمونږ سره همکاري کوله زمونږ همکاران وو نوشروان خلندر، نایله محمد، محمد عالمگیر او په دې وخت سټوډیو کې موجود په تکنیکي اړه همکارانو کې وو پروډوسر ظاهر پټک او انجینیر ګوجیم هارمن. دغې مننه کوو د ډیو رادیو هم په دې څپو باندې تاسو د مشال لډیو خبرونه ته غوږ وڅېږئ. ستاسو نقل اجازه خاورو زه ته غواړو. خادو آباد اوسئ. د لافمان.